السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د شو ډورو اس 2023 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتهوار پروګرام د کرښې په غاړه لرو. خو اول د دې سات خبرونه له پامیر ساحله.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د قضیې اورېدنه د دسمبر 13 ځنډولې ده. د بنو د ځوني خیل اوسیدونکو د امنیت او پرمختیايي کارونو لپاره نن پر دویمه ورځ هم پرلته دوام ورکړی او سعودي عرب په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څانګه بیا پرانیستې ده. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د یوې بلې قضیې اورېدنه وکړه. عدالت نن تر هغې وروسته د قضیې اورېدنه د دسمبر 13 وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د ضمانت د غوښتنلیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ پرون په یوه بله قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پولیس وایي هغه د 2000 زیږیز کال د دسمبر په پیل کې د کراچۍ په سوهراب ګوټ کې جلسې ته د ریاست ضد وینا کړې وه. سپریم کورټ په همدې قضیه کې وزیر ته ضمانت ورکړ. خو د هغه وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي د 2013 زیږیز کال په قضیه کې هم وزیر د دولت پر ضد د خلکو د پارولو په هڅو تورن دی. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل د سپریم کورټ پریکړه ښیي چې پر وزیر پورې شوی تور ناسم دی. علي وزیر د پاکستان د امنیتی ادارو منتقد بلل کیږي او ور باندې تور پورې کوي چې په ترهګرو کې توپیر کوي او پر وړاندې یو ډول اقدامات نه کوي. خو پوج په بیا بیا دا تور رد کړی وای د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کړي دي. د بنو د ځونی خیلو خلکو نن پر دویمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې ورغون شوی پرلتوال وایي حکومت دې په سیمه کې د امنیت او ترقیاتي کارونو هغه وعده پوره کړي چې په سګنی پسرلی او بیا په اوړي کې ورسره په موافقو کې کړی وي. د سیمې اوسیدونکو په مارچ کې د څلور ځوانانو تر وژنې وروسته احتجاجي ناسته کړې وه چې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره یې تر تړون وروسته پای ته ورسوله. د مې په پای کې د ځونی خیلو اوسیدونکو د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په غبرګون تر شاوخوا یوې میاشت پورې لته وهله و چې تر حکومتي ژمنو وروسته پای ته ورساو. د وسانی پرلت یو منتظم علاءالدین نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت یې د شک پر اساس نیولې کلیوال لا هم ندي خوشی کړي. د خیبر پختونخوا حکومت وای د ځونی خیلو له خلکو سره کړو ژمنو ته عملی دی. د پختونخوا د ترانسپورټي چارو وزیر شاه محمد وزیر چې خپل هم د ځونی خیلو د مشال راډیو ته وویل حکومت د موافقو پر ځنو برخو عمل کړی دی او نورې هغه هم پلی کوي. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان دې واضحه کړي چې حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره په کومو شرایطو مذاکرات کوي. نوموړي د نومبر پر 13 په پیښور کې یوې جلسې ته ویل چې تحریک طالبان پاکستان په زرګونو پاکستانیان وژلي، نو که حکومت ورسره خبرې کوي لومړی دې له پارلمانه منظوري واخلي. مشال راډیو د نومبر پر 3 د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرده پورته کړه. تر هغې وروسته د پاکستان د اطلاعاتي چارو وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د دې خبرو په اړه به په مناسب وخت کې د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره معلومات شریک کړي. سعودي عرب ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څانګه پرانیستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي د دولتي خبري اژانس د رپورټ پر اساس ویلي چې د سفارت قونسلي څانګه د نومبر پر 13 بیا فعاله شوه. د سفارتونو قونسلي څانګه خلکو ته د ویزو، پاسپورټونو او نورو رسمي اسنادو د ورکړې او تصدیق خدمات رسوي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نړۍ ډېریو هیوادونو هلته خپل سفارتونه او قونسلګرۍ وتړلې. طالبانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې خپل محاله حکومت اعلان کړ چې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت لا نه دی پیژندلی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای طالبانو په افغانستان کې د اگست پر 15مه تر واکمنیدو وروسته په څلور ولایتونو کې د پخوانی حکومت د ملي امنیت ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا هم ورک کړي دي. د ادارې د نومبر پر 13مه په خپل رپورت کې ویلي چې د مستندو او معتبرو معلوماتو تر مخه دغه کار په هلمند، غزنی، کندهار او کندوز کې په داسې حال کې شوی چې طالبانو په بیا بیا ویلي چې عمومي بخښنه اعلان کړې ده. په رپورت کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا برخې مشر پیټریشیا ګوسمن له خولې راغلي چې دا د طالب چارواکو ذمواري ده چې د قربانیانو له کورنیو سره انصاف وکړي او په وژنو کې ککړ کسان ونیسي. طالبانو د دې رپورټ په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. نن د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر د کیس اوریدنه وشوه. دا اوریدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت وکړه او فیصله یې وکړه چې بل اوریدنه به د ډسمبر پر 10مه کیږي. پر علي وزیر تور دی چې د پاکستان خلاف یې خلک پارولي، خو دغه وکیلان دا تور بې بنیاده ګڼي او هیله لري چې علي وزیر به خوشي شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سپریم کورټ په یو کیس کې پښتون سیاستوال علي وزیر ضمانت منظور کړ. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان نور تفصيل راکوي.
د علي وزیر چې کوم بل مقدمه وا چې نن د کراچۍ په زندان کې دننه په ATC کورټ نمبر 10 کې داغه اوریدنه کېده، لږ شی په وړاندې هغه اوریدنه وشوه. په دغه اوریدنه په وخت چې کوم دی د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان ایډوکیټ د سپریم کورټ هغه پریکړې فیصله هم عدالت ته وړاندې کړه چې علي وزیر په ضمانت ته خوشي کولو ویلي وو، او د عدالت نه یو غوښته چې علي وزیر دی په دې مقدمه کې هم په ضمانت خوشي کړي. خو په قضیه کې د سرکاري پروسیکیوټر یا چې کوم وکیل و هغه عدالت ته درخواست وکړه چې ماته د علي وزیر د ضمانت چکم خاص وړاندې کړی شوی دی، داغي کافی نه ده ملاو شوی. نو عدالت ته خاص کو چې موږ ته داغي کافی راکړي او سره وخت لپاره دی دا مقدمه وزنډوي. عدالت دا غوي خبره بیا ومنله او د علي وزیر دغه دویمه مقدمه چې د کراچۍ په زندان کې د دې قضیه روانه ده هغه د 10 دسمبر پورې زنډولې ده. اوس د 10 په دسمبر به بیا د علي وزیر په دغه خواست د ضمانت په خواست چې دی اوریدنه کیږي. پرون چې څنګه معلومه و چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ د سورا بورډ کومه مقدمه و، باقي کې د هغه ضمانت ورکړی. په کراچی کې چې نن کومه مقدمه روانه وه، دا مقدمه په کال 2018 په شالتی ټاون سیمه کې هم د علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو غړو در شوی وه. په دې کې هم هغه ماده لګولې شوې دي چې هغوی په پولیس په تور پورې کوي چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي او د ریاستو ادارو خلاف د خلکو د راپارولو کوششونه کړي دي. خو بیا پی ټی ایم هم او د هغو وکیلانو وار په وار دغه تورونه چې کوم دی رد کړي دي.
د بنو د جاني خېلو پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې له دوی سره د روان کال په مارچ او جون میاشت کې شوې وعده د حکومت پوره کړي. د جاني خېلو پرلتوال په سیمه کې د امن باوري کولو، د دوی په سیمه کې د ترقیاتي پروژو پر مخ وړلو، د دوی د شو نقصاناتو پوره کولو ترڅنګ ځینې نورې مطالبې لري. د اوسنو احتجاجونو په اړه د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځایي سیاستوال وایي چې کوشش کوي چې دغو خلکو ته د غوښتنو د پوره کېدو ډاډ ورکړي چې مظاهرې ختمې کړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د بنو جاني خېلو کې ځایي ولس لخوا احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ دوام لري. پرلتوال وایي چې د حکومت لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې ورسره شوې ژمنې تر څو پوره شوې نه وي پرلت به دوام ولري. جاني خېلو سره حکومت د مارچ په میاشت کې د غلطه څلور ځوانانو مړو موندل کې دو په 7 ورځې پرلت په سیمه کې د امن باوري کولو، ترقیاتي پروژو او نورې ژمنې کړې وې. چې د جون په میاشت کې د ځایي مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کې دو په 27 ورځې بیا پرلت کې هم دغه ژمنې تکرار شوې. پرلتوال وایي چې هغه ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. د پرلت یو منتظم او جاني خېلو اوسېدونکي علاؤالدین د یاد پرلت په اړه وایي:
امیجا نوې مطالبې نورې نشته، امیجا هغه زړې مطالبې دي چې کومې مطالبې به حکومت می سره په سټمپ پیپر لیکلې وي چې په آ کې وي چې میجو تستا امن او امان درکوي. امن هغه شی دی، هغه ټیپک په کلي وطن په منډې په بزرینه کې هغه شی ماحول دی. جوډیشنل انکوایري وا د امیج د بچیونې، هغه جوډیشنل انکوایري ها یا دغه سه پرته دو بندیون دي چې بندیون هغه سه پرته دي. د امیج فیار دی چې دغه سه پرته شپې 15 میاشتې
د پرلت یو بل ګډونوال ریحان وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په سټامپ پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې، خو لا یې پوره کړی نه دی.
پاسټم پیپر باندې وزیر الله سره کې معاهده شوې ده، هغه معاهده میژ امریکا ول غوړي دغه پر میژ بیا نوستي یو ځل کومر وتلای چې وو ته میاشت وشو چې مستر کې معاهده شوې ده، په باندې عمل نه کیږي. میژ د حکومت نه دا سول کې اپیل ورته کې چې د میژ مطالبه حال کې ستای، میژ نور ستړي در نه احتجاجي نه خوان نر کوي، هم میژ کې مسلې دي دا غرته حال کې ستای. تاسو خپل ځم ورتيار ته وکستې د وزیر الله پکې نو ټول ادارې موجود وي، هغه په موجودګي کې کې مستم پیپر باندې معاهده شوې ده، مطالبه حال نه کړلې. میژ به مخ کې بیا تا کوه پېښور ته وکړه
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل، نو دوی وویل چې جاني خلو سره شوې ژمنې به ضرور پوره کیږي، په ډیرو باندې کار روان دی، عملي کیږي. د امن باوري کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. خیبر پښتونخوا وزیر الله سره به د جرګې مشرانو ناسته هم وشي. جاني خیل وایي چې لومړی ژمنې ورسره د مارچ په میاشت کې شوې، خو لا هم د اته میاشتو پس پوره شوې نه دي، نو احتجاجونو پس یې پر لت پیل کړ چې دوام به ولري تر هغې تر څو یې چې غوښتنې پوره شوې نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن د کار بندیز له وجې مریضان له ستونزو سره مخامخ دي. مریضان هسپتالونو ته ورځي، خو په وخت یې معاینات څه کنه کیږي چې ډاکټران کم دي. د ډاکټران له حکومت د خپلو هغو ملګرو خوشي کېدل غواړي چې د احتجاج په وخت پولیسو نیولې دي. د ډاکټران وایي که حکومت یې ملګري خوشي نه کړي نو ایمرجنسي خدمات به هم بند کړي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا مسله د مذاکرات تولالاری حل کړی. ایوب ترین په دې اړه رپورت را لګلی.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې پر غوښتنه د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی په اسپیتالو کې د او پی ډی ترڅنګ په اپریشن تھیټر کې هم د کار څخه لاس اخیستی دي، چې لامل یې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو ناروغ او د کوم وای چې دوی دلته راځي خو علاج نه کیږي.
او پی ډی خلاص ده، ډاکټرانو لست د 2 غنټې کې چې سار راغلی په دایخ باندې دلته زلال را سره واغزنان اوس هغه د ډاکټر ته لاس د پرچی اخیسته ده، لیکن زه دغه یو ورته انتظار مازور حالات مې هم د پښی مز دواړه مازور دي ته پرایویټ واس موږ نه لرو. دا د سار وخت راغلی یو خپل روزګار زندګی پرېښې د دلته ورته ناسو انتظار ته کو.
په اسپیتال کې د زړه په ناروغي اخته ډیری ناروغان هم د او پی ډیز د بندش له امله د سختو کړاوونو سره مخ دي. د زیارت څخه راغلی یو کس اسرار خان وای چې مریضان یې اسپیتال ته راوړي دي خو علاج نشته، نو په کار دی چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني.
تقریبا درې میاشتې کېږي چې زه دلې راځمه، کور کې مریضان دي، دوه مریضان دي، نو زه بار بار راغلی یم دلته. دا مشنان خراب دي، پرایویټ منډي وو تقریبا، دا د زړو مشنان، د زړو مریض مو یو وار مسکر ته یوړی د دې ځای څخه. دا ډېره د شرم خبر ده، دا سرکار او دا دغه چې زه مریض وړم بل سکر له بلې صوبې لوړم، ولې زما دلته دا مشنان خراب دي. د پرایویټ وس موږ نه لرو، خو دا پرایویټ ډاکټران ناستی دونې ګران دي، د چا په وس کې راځي نه. نن سبا گرانیتای ته معلومه ده اوس خو پیډیا نیم بندي سوی ډاکټرانم پرتال دی، ډاکټرانې গ্রেফতার کړی دی، موږ سره یو چاره نسته.
بل خواته د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لوري د کوټ په سیوال هسپتال کې هړتال روان دی، او چې کله مې په هسپتال کې و احتجاجي کیمپ ته سترګې ورښکار کړې، نو ډېری ډاکټران په دې باور و چې تر څو حکومت نیول سوي ډاکټران د جیل څخه نه وي خوشي کړي، تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان ساتي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې وغړي ډاکټر محبت ترین وویل چې په سرکاري هسپتالو کې د ناروغانو لپاره اسانتیاوې نشته، چې له امله د عام ولس په سمه توګه دلته علاج نه کیږي.
او اتسلویش ګنټې موږ و حکومت الټیمیټم ورکوي چې موږ ملګری دریها کې با عزت دي په خپل ګاډۍ کې در هسپتالو پر راورسي، خپل فایرونه دي واپس واخلي. دا دوه ناست نه اله ال سکیټریان د چا د وجه د مسلې جوړې دي، دا د پس واخستل سي. دا غه بعد موږ دا سرویسز برته ورکول شو کوو. کچیر دا نسی و تسلویش ګنټې بعد موږ کېدلای سي، کچیر موږ د اولس غم پر موږ زورور نسولو کېدلای سي، موږ ایمرجنسي سرویسز بند.
دا ډاکټر غشتنه لري چې د کوټ سیول هسپتال کې دی ایم آر آی، کیټ لیب، ایکس رے لیبارټری د څلورو ساعتو لپاره د خلاصون انتظام وسی. بلبلو ده د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوی دی چې په سیول هسپتال کې د ایم آر آی ماشین د لګولو لپاره وزیر اعلی 250 ملیون روپۍ جاری کړي دي، چې له امله به په هسپتال کې سیټي سکین او ایم آر آی ماشین ډېر ژر کار پیل کړي. د غډول صوبایي وزیر میر زور بلیدی د نومبر په 13مه نیټه د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې احتجاج د هر چا جمهوري حق دی، خو د احتجاج په نامه په کار نه دی چې خلک په تکلیف کړل سي.
پبلک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پبلک ٹریفک
د بلوچستان د پلاننگ صوبائی وزیر میر ظہور بلی دی وای په کار نه دی چې پبلک ته نقصان ورسیږي او ټریفیک په کار نه دی چې بند سی، په کار دی چې په جمهوریت توګه خبرې وسی. ډاکټران چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه به نه یوازې حکومت بنی بلکې پر هغه به عمل هم کوي، ځکه چې حکومت هم غواړي چې په محکمه حیثیت کې یو ښه بدلون راسي چې ولس ته په اسانه توګه د روغتیا اسانتیاوې ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د لوري د نومبر په 28مه نیټه د کوټ پر ریډ زون کې پر لټ پیل شوی وو، چې لامل یې د پولیسو په وینا په کوټ ښار کې نه یوازې د ټرافیک نظام ګډوډ شوی وو، بلکې زیاتره زده کوونکي و تعلیمي ادارو ته په رسد کې هم مشکلات راغلي وو. دغه ډول د کوټ پولیسو د نومبر په 28مه نیټه د 15 ډاکټرانو په ګډون 19 کسان د پر لټ د ځای څخه نیولي وو، چې وروسته یو ځایي عدالت د دسمبر تر 16مه نیټه پورې وجهل ته لیږدول دي.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره باید سیاسي ډلې مضبوطې وي او راتلونکي بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو شي. سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله پر ځای ساتلی چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي وو چې بلدیاتي انتخابات په مقرر شوي وخت په جماعتي بنیادونو شي. سپریم کورټ په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت اپیل مسترد کړي. د نومبر په 10مه سپریم کورټ د حکومتي اپیل په حق له فیصله واوروله چې ورباندې د زمشو ضلعو کاندیدانو خوشاله دي وای دوی به د پاکستان جوړې دروست پاول ازل په بنیادی جمهوریت کې ورداخل شي. شانواز سرغزی له تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو په مقرر شوي وخت سره وشي. سپریم کورټ د صوبایي حکومت هغه اپیل چې دوی پکې وغوښتل انتخابات باید په غیر جماعتي بنیادونو وي د نومبر په 10مه مسترد کړي. په ایکسپریس نومي اردو ژبه اخبار کې دوی دغه خبر رپورت کړی دی. ولې د سپریم کورټ اف پاکستان د جسټس عمر عطا بندیال د خولي زند ریمارکس یا د جج د خولي وینا هم لیکلي او هغه داسې چې جسټس عمر عطا بندیال د خیبر پختونخوا حکومت وکیل ته ویلي سیاسي جماعتونه د سیاسي عمل نه نوستل کیږي او جمهوریت ته د وده ورکولو لپاره باید سیاسي جماعتونه مضبوطه وي. د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې د دسمبر په 19مه د الیکشن کمیشن لخوا ترتیب شوي بلدیاتي انتخابات کیږي. په دغه فیصله د زمشو ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا د نورو سیمو کاندیدان هم خوشاله دي، لکه د بر محمود د کمالي اول نه د زنانه کونسلر کاندید سایما تاج وای د سپریم کورټ فیصله ډیره مهمه ده، ځکه په بنیادی جمهوریت کې به دوی خپل حق ملاو شي. سایما تاج د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د خپل سیمې د زنانو په ضرورتونو خبرې کړې دي.
هغوی بې روزګار دي، بې وسه دي، جامو ګنډلو چلز ده دی، نه د سنټر دلته شته دی، نه دومره وسته هغوی کېږي چې هغوی ځان له کور کې څه هنر شروع کړي یا ماشین پیدا کړي یا غوا وساتي، چیلۍ وساتي، چرګان وساتي، چې هغوی نه دوی یو دوه روپۍ ترلاسه کړي. تعلیمونه خلکو ډېر په سخته کړي دي، نوکرۍ نه ملاویږي. نو موږ غواړو چې موږ په دې سیټ راشو او ټولو زنانو ته خپل خپل حقونه ورکړو.
طاهر خان د باجوړ د واړه مامون د شکونو کلی سره تعلق لري. د سیوی نومي سیمینا د جنرال کونسلر کاندید دی په دغه فیصله دی هم ډیر خوشاله. مشال ریډو ته ویل دی بالکل هم نه واړي چې ګن انتخابات دی وزندګی، ځکه د پاکستان تر جوړېدو وروسته ورته په اول وار د بلدیاتي انتخاباتو په شان حقونه ورکړل شوی.
د وسه پوری مونږ په شک کې او اوس به په آزاد کمپین کوو. مونږ ډیر زیات دغه فیصله ستاینه کوو.
د ساپو برمومند زیارت کلینا د جنرال کونسلر کاندید بختیار خان مشال رډیو ته ویل د دوی سیمه ډیر پسمانده پاتې شوی او همدا یو موقع په لاس ورغلی و چې دوی د خپل خلکو خدمتونه وکړي.
پیل ازل پتا څه زوی ما الیکشن کیږي واغې ته خلک ډیر جوش جذبه کې دي، خلکو ته ډیر او پتویات کې دي او ډیر په جذباتو کې به دا الیکشن کیږي. خیر اسه
دا چې د زمشو زلو خلک په اول وار بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي، سیاسي ډلې د کاندیدانو آزاد پینلونه یا بیا یو یو تن د خپل انتخابي مهمونو لپاره لګیا دي او کوشش کوي چې کامیابی ترلاسه کړي. د باجوړ خبريال بلال یاسر مشادر روتول بلدیاتي کاندیدانو سره به دومره زیات اختیار خو هم نه وي چې ګنډیر غټ غټ کارونه وکړي، خو دې ورته زیات خوشاله پدې دي چې د نورو خارونو په شان په زمشو ضلعو کې هم دغه حق ولسته ورکړی شوی دی.
دا کاندیدان چې دي دا په وړو کې سطح باندې دي، موږ د دینه د نوکرو، موږ د دینه د سړکونو دا تمه نه لرو، موږ د دینه صرف دا تمه لرو چې دا دغه لوکل باډیز ته لاړ شي او دا غزینه د خپل ویسي، د خپل کلی، د خپل علاقې حق راوړي.
د اپریل په میاشت 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون کې ترمیم د اسمبلی نه پاس شو چې دوی په کې د تحصیل چیرمن نه لاندې په نورو ټولو څوکیو انتخابات په غیر جماعتي بنیادونو د کولو قانون منظوره کړو. پیښور های کورټ دغه قانون غیر آئینی ګرځولیو، ولی سپریم کورټ آف پاکستان هم د نومبر په دیرشمه د های کورټ فیصله برقراره وساتله او امر یې کړی انتخاباتی په 19 دسمبر په جماعتي بنیادونو خامخا وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان په حکومت تنقید کړی چې د ګرانې په کمولو، اقتصاد سمولو او پارلمان ته په عزت ورکولو کې پاتې راغلي. نوموړي پرون په پیښور کې په یو جلسه کې د وینا په وخت ویل چې حکومت باید د پاکستاني او طالبانو سره له مذاکراتو پارلمان او ولس خبر کړي. دا خبرې په لومړي سر کې پټې وې او کله چې 3 د نومبر په میاشت کې مشال ریډیو پر د پورته کړه نو د پاکستان حکومت ومنله چې د طریقې طالبان پاکستان سره د سولې خبرې روانې دي. غلام غوس نور حال لري.
پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 450 کلیزی د لمنځلو په مناسبت د یاد ګوند د کارکونانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ترسره شویو مذاکراتو او د یوې میاشتې لپاره د اعلان شوی ډزبندۍ په لنډمهاله لوزنامه نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د پارلمان د اجازت نه بغیر او د وسلوالو په فعالیتونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مشاورت نه بغیر د مذاکرات پیل کول نه و پکار.
اس ملک کی عوام کی اجازت کے بغیر
دولس او د ای پی ایس د شهیدانو د کورنو د اجازت نه بغیر دوی د ترګرو مخې ته ټیټ شوی دی. په میدان کې د ترګرو خلاف د جنگ ګټلو پرته حکومتي چارواکي اعلان کوي چې موږ مذاکرات کوو. د مذاکرات هم یو طریقه وي او د لپاره پارلمان کې اتفاقی رائے جوړیږي. تر ننه موږ ته معلومه نه ده چې تاسو په کومو شرطونو مذاکرات کوئ. خدای اطلاعات او وفاقی وزیر پواد چودری چې کله د نومبر په 10 نیټه د وسلوالو طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره د اریزی دزبندۍ په اړه ویډیوئی بیان جاری کړی و نو په هغه کې پواد چودری د وسلوالو په فعالیتونو کې د اغیزمن شویو سیمو دولت سره د مشاورت کولو هوډ څرګند کړی و. بلاول بوټو زیاته کړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې حکومت ولسته ټول جزئیات نه دی په ډاګه کړی. دوی د ترګرو د لاري د اف سی آر نظام بیا راوستل غواړي خو موږ دا نه منو. د ترګرو په بانا ستاسو ازادي تروړل غواړي خو موږ دا ردوو. موږ به تر هغې هیڅ رقم مذاکرات نه منو چې ترسو په ترګرو کې هغه ترګرو ته د عدالتونو د لارې سزا نه وي ورکړې شوې کوم چې په سنگین جرمونو او وژنو کې ککړ دي. تیر ماخام بلاول بوټو زرداری د پیښور جلسې ته په خپل وینا کې د ګرانۍ او معاشي صورتحال په لړ کې هم په حکومت نیوکې وکړې او په 10 دسمبر یې د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد او د دسمبر په 10 نیټه یې د ګیس د کمی په ضد په ټول هیواد کې د خپل ګوند لخوا د احتجاجونو کولو اعلان هم وکړو. خو حکومتي چارواکي په موجوده حکومت باندې د اقتصادي پالیسیو او ګرانۍ په لړ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو نیوکې په بیا بیا رد کړي دي او حکومتي چارواکي دریز لري چې د پخوانیو حکمرانانو د کرپشن او پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اکتوبر په میاشت کې سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالرو پر ارزښت تیلو په ورکړه رضا شو. اوس پاکستانی چارواکي هیله لري چې له سعودي به 3 ارب ډالر نور ترلاسه کړي. پاکستانی رسنو لیکلي چې دا د خراب اقتصاد د سمولو لپاره د سعودي عرب قرض دی خو د پاکستان چارواکي وایي دا پور نه دی بلکې د مارکیټ ښه ساتلو په نړیواله کچه د مالی ضمانت پترس کې خودل کېدونکي پیسې دي. دا پیسې خو دل ولې ضروری دي او د پاکستان په اقتصاد به څه اغیز وي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت د سعودي عرب لخوا د پاکستان په مرکزی بانک کې د سلورو عرب ډالرو جمع کولو ته د رسنیو لخوا قرضه بلل رد کړی دی. د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خزانه د وزارت ویاند مزمل اسلم وویل چې دا سلور عرب ډالر به د پاکستان په غوښتنه سعودي عرب د پاکستان په مرکزی بانک کې ایږدي او دا قرضه نه ده.
لومبئی خبر خدا دا چی دا قرضہ نہ بلکہ دا ڈپازٹ تھی او چی تو کم ہستا پوشتنا لتا سر پیسے دی نو دا دا ہغه ورکون کی حق تھی چی پکو مشرتنو در سرا پیسے دی نو دے دل پار بعد اللہ وزنانی چی کما مسویدا جوڑی شی ہغه با دا ڈپازٹ یا پیسو جمع کولو سند وی دا قرضے سند بنوی چی کلا قرضہ اخستل کی جی نو دا یو محدود مدی لکش پج مشتی کال یا لسو کالو لپاروی او د قرضې شرط دا وی چې هغه به هم په هغه مت کې مصرف کیږي د څل لپاره چې اخیستل کیږي خو د ډیپازټ رقم په خپل خوشا کارول کېدای شي. رسنیو د ډیپازټ او قرضې په منځ کې فرق ونه کړی او کنفیوژن جوړ کړی.
خود انگریزی جبی ورسپانی ایکسپریس ٹریبیون دی اقتصادی چارو خبریال شہباد رانا د مزمل اسلم خبرو سره متفق نه دی او زیاتوی چې په اصل کې دا قرضه ده.
په بنیادی توګه دا قرضه ده خو فرق صرف دا دی چې د وزارت خزانه پر ځای د 24 ارب ډالرو خاته د سٹیټ بینک په لیجر کې درج شو. نو دا په اقتصادي قاعده کې هم قرض یادیږي او دا قرضه په ډیرو سختو شرایطو اخیستل شوی ده. هغه شرطونو کې صدا دي لکه سعودي عرب دا پیسې د درې ورځو په نوټس واپس اخیستی شي. د پاکستان د دیوالیه کېدو په صورت کې سعودي عرب په بهرنیو هیوادونو کې د 4 ارب ډالرو او سود همره د مالیت پاکستاني اساسي ضبطولی شي. بل دا چې په دې 4 ارب ډالرو د سود شر ډیره زیاته ده. چین پاکستان ته په 1.23% دا ډول پیسې ورکړي دي او هم سعودي عرب په 2013 کال کې 3 ارب ډالر پاکستان ته په 3.2% سود ورکړي دي.
د مزمل اسلم په خبره د نومبر په 20 وفاقي کابینه د دې ډیپازټ د مسودې او شرطونو منځوري ورکړه چې لمخه به د سعودي عرب لخوا په نقدو 4 ارب ډالرو پاکستان هغوی ته 4% سود ورکوي او د 1 ارب ډالرو په تیلو به 3.8% سود وي. دا چې پاکستان ولې په دومره سختو شرطونو مجبور شو او آیا سعودي عرب یوازینی هیواد دی چې دا مهال په اقتصادي توګه پاکستان ته په مالی مرسته ورکولو رضا شوی؟ پاړی د انګریزي ژبې ورسپانډي ډان د اقتصادي چارو خبريال خلیق یعنی وای چې د نړیوال مالیاتي فن یا ایم ایف سره د خبرو اترو ځن د دې بنیادی وجده
د ایم ایف د قرضو د قسطونو د واپسې پاړه چې د پاکستان کومه کلنې اقتصادي تګلارې ده د هغې پوره کولو لپاره پاکستان ته د پیسو ضرورت و. په 2019 کال کې چې کله ایم ایف سره پاکستان لوزنامه وکړه نو هغه وخت پاکستان د سعودي عرب نه د 1 کال په میاد 3 ارب ډالر قرضه واخیسته. بیا چین او متحده عرب اماراتو نه هم سر ډیپازټ اخیستل شوی و. نو دغه پیسو راتګ جاري و خو سعودي عرب هغه وخت خپل 3 ارب ډالر د وخت مخکې واخیسته او چې کال به پوره کېدو هغوی به خپل پیسې واپس اخیسته. نو اوس ایم ایف پاکستان ته ویلي چې هغه پخوانی د بهرنیو ډیپازټونو سلسله به جاري ساتي.
د خزانه د وزارت ویاند مزمل اسلم وایي چې ایم ایف سره د اقتصادي پیکج په حواله خبرې اترې په ورستي پړاوونو کې دي او وزارت د هغوی لخوا پیشګی شرطونه لکه بجلی ګرانول، د تیلو مصنوعات ګرانول، د ټیکسونو شرح زیاتول او د بهرنیو هیوادونو نه په درآمداتو مالیه زیاتول وار لمخه منل پیل کړی دي. د اسلم په خبره ایم ایف پاکستان نه په اقتصادي چارو کې د څه قانون سازۍ کولو غوښتنه هم کړې ده. د هغې لپاره قانوني مسودې پارلیمان ته وړاندې کړل شوې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کلو هرتز. لنډې صفې 2011 پینزل ازرا و سو شپیت دیار لزرا پینز سو آتیا اول ازرا تا سو آتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین 2:30 بجې د دې او شوې لن خبرونه ل پامیر ساحل اورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر پر وړاندې د 2013 زیږدیز کال د یوې قضیه اوریدنه وکړه. عدالت نن تر هغې وروسته د مقدمې اوریدنه د دسمبر 13 وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د پرونی ضمانت د غوښتنلیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت. سپریم کورټ پرون د 2006 زیږدیز کال په یو بل قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. وزیر لشاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. په دواړو قضیو کې پر نوموړي د ریاست ضد د وینا او د خلکو د پارولو تور پورې کړی دی چې هغه ردوي. د بنو د ځونی خېلو خلکو نن پر دویمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې ورغون شوی پرلتوال وایي حکومت دې په سیمه کې د امنیت او ترقیاتي کارونو هغه وادي پوره کړي چې په سګنی په سرلی او بیا په اوړي کې ورسره په موافقه کې کړی وي. د سیمې اوسیدونکو په مارچ کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته احتجاجي ناسته کړې وه چې بیا ورسره حکومت موافقه وکړه، خو د می په پای کې د ځونی خېلو اوسیدونکو د خپل وبل مشر د وژنې په خبرګون تر شاوخوا یوې میاشت پورې پرلت وهلی و. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د امنیت او پرمختیایي چارو په اړه کړې موافقې ته ژمن دی. د سیمې چارواکي وایي چې ځینې برخې یې د موافقو عملي کړي هم دي. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دی واضح کړي چې حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره په کومو شرایطو مذاکرات کوي. د خبرو نوموړي پرون په پېښور کې یوې جلسې ته په وینا کې وکړه. مشال راډیو د نومبر پر دریمه د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرده پورته کړې وه. تر هغې وروسته د پاکستان د اطلاعاتي چارو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي ول چې د دې خبرو په اړه به په مناسب وخت کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړي. او سعودي عرب ویلي دی چې په کابل کې د خپل سفارت کونسلي څانګه پرانیستې ده. رویټرز خبري ایجنټ د سعودي د دولتي خبري ایجنټ د رپورټ پر اساس ویلي چې د سفارت کونسلي څانګه د نومبر پر دیرشمه بیا فعال شوه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبان له واکمنیدو سره سم د نړۍ ډیرو هیوادونو حل تخپل سفارتونه او کنسولګری وتړلې. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندل.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو سوخ شوې دي د هفتوار پروګرام د کرخه په غاړه. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ډاکټرانو او ولسی وګړو ستکونکو او سیاسي فعالانو لخوا احتجاجي مظاهری شوې دي. د بلوچستان گورنر د فرمان للارې د مظاهرو لپاره د سړکونو په تړلو بندیزونه عملي کړي. حکومت د ډاکټرانو د اتحادیې ځینې مشران نیولي او د عوامي نېشنل پارټي او پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په مشرانو مقدمه درج کړي. نن د کرخې په غاړه خبرونه کې د بلوچستان په سیاسي او امنیتي صورتحال بحث شوې ده. کوربه شاهین بنیری دی. د کرخې په غاړه
د کرخې په اړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو، د تھیری ونې رای سي د بلوچستان په بلابلو سیمو کې لوی احتجاجي مظاهری شوې دي. په دې احتجاجونو کې د ډاکټرانو احتجاجي مظاهره، د پوهنتون یعنی د بلوچستان پوهنتون کوټه د طالب علمانو مظاهره، او ورسره بیا په کوټه کې د عوامي نشتلګونو پښتون ژغورنې غورځنګ لوی احتجاجي جلسه چې پای کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشي کولو او د خلکو د لدرک کولو پر ضد په دغه جلسه کې خبرې شوې. دغې نه وروسته حکومت د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په ځینو مشرانو باندې مقدمه درج کړې دي. په عین حال کې د نومبر په 9 باندې د بلوچستان حکومت په مظاهرو اخته ځینې ډاکټران چې دي هغه هم گرفتار کړی دي. په گوادر کې د سیمې خلکو او په ځنګړې توګه خزو زنانو د بنیادی اسانتیاو د لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. نن زموږ د خبرونه موضوع دا ده چې بلوچستان کې سره روان دي د دومره احتجاجي مظاهره ولې کیږي، حکومت د دې خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره څه کردار ده. د خبرونه کې ما سره د کوټ نه زموږ همکار ایوب ترین برخه اخلي. ما سره بعد علی وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیٹ هم خبرې کوي، دغه سره به د علی وزیر په مقدمه باندې خبرې کوو. موږ به د اصغر خان اچکزي خبرې اورو کوم چې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی، او موږ سره به نصر الله زیر صاحب هم راځي کوم چې د صوبایي اسمبلی غړی دی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دغه کمیټې غړی دی، کوم چې د طالب علمانو سره مذاکرات کوي. دا وخت سره ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب، تاسو ستوري مشو هم په خیر ډېرې مظاهرې شوې دي، د طالب علمانو مظاهرو باندې هم تاسو موږ ته رپورټنګ کړی وو، بیا د ډاکټرانو مظاهرې وې، بیا پکې سیاسي مظاهرې، احتجاجي مظاهرې وشوې، ګوادر کې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې ولې دومره شدت سره روانې دي؟ د خلک ولې دومره خپه دي؟ مسله څه ده؟ دوی غوښتنې څه دي؟
ډېر مننه پونیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل سریزه کې هم وویل چې په کوټه گوادر کې د بیلابیلو ډلو لخوا مظاهره روان دي، احتجاج روان دي، او دا اوس وسم د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره روانه ده. بل پلو ته د ځوان ډاکټر د اتحادیې لخوا د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه په کوټه کې بلوچستان په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی او پی ډیز بند کړي دي، او د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوی نور چې کوم د ایمرجنسي سروسز دي، اپریشن تھیټرز دي، هغه بند کړي دي. دوی احتجاج روان کړی دی، او د دې په نتیجه کې د گورنر بلوچستان لخوا یو آرډیننس رالی. دغه آرډیننس لاندې پرون نابل ورځ چې دي نولس ډاکټران چې دي هغه گرفتار شو. دوی هغه وخت گرفتار شو کله چې دوی په ریډ زون کې یا د وزیر اعلی د کور مخې ته په چوک باندې درنا یا پرلت روان ساتلی وو. نو دا خلک په جیل کې دي. دا وخت ډاکټران د ډاکټرانو د نن څخه چې دی خپل احتجاج روان کړی دی. په گوادر کې احتجاج دی، د دې څخه لمخه د پی ټی ایم جلسه وسوه په اکی سټیډیم کې. په هغه کې د علي وزیر د راخوش کولو خبره وسوه. دغه ډول د افغانستان سره او د ایران سره چې کومې سرحدي پولې دي، پر دې باندې بیا په خاص توګه د پښتنو ژوند او تجارت ته ډېر کتنه وسو. دا غوښتنه وکړه په کار دی چې دغه سرحدي پولې خلاصې شي، چې دلته خلک خپل روزګار وکړي، خپل اقتصاد ټینګ کړي. او بل پلو ته هلته د یونیورسټي د زده کوونکو احتجاج هم روان دی. په یونیورسټي کې تر اوسه چې کلاسونه نه دي شروع شوي. نو دا هغه عوامل دي چې خلک پر احتجاج دي او د خپلو غوښتنو د حل په تمه.
نو خلک چې غوښتنې کوي، ترین صاحب، دا خود حکومت نه کوي، د ریاست نه کوي. بلوچستان کې یو حکومت هم شته، موجود دی حکومت، تر اوسه پورې حکومتي وزیرانو صاحبانو یا وزیر اعلی صاحب یا گورنر صاحب دغې لخوا څه خبرې مخې ته راغلي دي؟ د دې مسلو د هواري لپاره څه فیصلې شوې دي؟
پوره حکومت خو همیش په دې هڅه کې دي چې دا خبرې هواري کړي. خو د حکومت چې کله د واردو وخت وي، پر هغه وخت باندې دوی کار نه وکړي. چې کله کیسه زیاته خراب شي، خلک پر سړکانو باندې زیات راوځي، د احتجاج زیات وشي، نقصان زیات وشي، دغه وروسته د حکومت چې دی هغه راولاړ شي، بیا مذاکرات شروع کړي، بیا خبره وکړي. او دا خبرې څخه چې کوم دوی حال ته خولاړ شي، ځکه چې هاداري مسلې حال چې دی هغه په خبرو کې وي. خو بیا هغه دومره ناوخته سوی چې داغه څه کوم نقصان سوی وي، داغه پر کول یعنی داغه ازاله کول چې وي هغه بیا ناممکن وي. اوس د یونیورسټي احتجاج روان دی، یونیورسټي تر پنځلو سورو به نور دا یونیورسټي به بند وي. په دې کې اوس د امتحانو وخت دی، په کوټه کې یخنی شروع شوی ده او زیاتو یخنی ده. اوس که د یونیورسټي سره دوه زده کوونکي لا درک دي د نومبر د لومړني نیټه څخه حکومت دې ته تسلی ورکړی چې دا غوا د کوم کې بدی مندي. لیکن په نن دا د ډیر ورځې تیر شوی دی، تر اوسه پورې هغه د کوم کې نه راغلی.
څنګه چې تاسو د ایوب ترین په معلوماتو کې ووري د چغم له معلومات راکول د کوټینا چې د بلوچستان گورنر یو آرډیننس جاری کړی دی، او دا غا آرډیننس د لاندې په ولسی غونډو باندې پابندې لګیدلې دي. د بشري حقوقو سازمان مان یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیه او د وکیلانو استادو د بلوچستان د گورنر لخوا پر جاری کړل شوی آرډیننس دی وکی کړی دی، او دای د پاکستان پاین کې د ورکړل شو بنیادی حقونو زد بللې دي. خو حکومت د دې دفاع کوي، وایي چې باید د احتجاجونو لاري ولس په تکلیف نشي. د آرډیننس لمخه با هغه خلکو ته د قید او جرمانی سزا ورکول کیږي چې سړکونه او لارې بندي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
د بلوچستان گورنر زور آغا دا آرډیننس په داسې حال کې جاری کړی چې د بلوچستان په کوټه ښار کې ډاکټران، زده کوونکي او په گاودر کې ځای خلک د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دی. د نومبر پر 28 نیټه خبر شوی دی آرډیننس کې ویل شوی چې په پاکستان کې که هر څوک په ارادي توګه د پرلت مظاهره یا جلسې لاري سړکونه او لاري وتړي نو دا به یو جرم وي چې سزا به درې میاشتې بند او لزره روپی جرمانه وی. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حبیب ایډوکیټ د گورنر آرډیننس د دې هیواد د اساسي قانون خلاف بولی. نوموړي د نومبر پر 9 نیټه مشالې دی ټول چې د پاکستان آئین خلکو ته د وینا او جلسې حق ورکوي چې د آرډیننس له خلکو دغه حق اخلي.
خبر کی معاملات حل سی بالکل دام صحیح ہے روڈو نو بائک کی بند نہ سی لیکن یہ آلٹرنیٹ صحیح تو پرووائڈ کرے نو لیکن اگر خود سی آر پی سی کے آلریڈی پرووائڈیڈ دی سیکشن
دا آرڈیننس تر جاری کے دو سمدستی ورستا پولیسو د نومبر پر 28 منیٹا په کوټه کې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروائی وکړه چې د وزیر اعلی له کور سره نږدې پر لټ وهلې وو. پولیسو 19 ڈاکٹران او د روغتیا عمله ونیوله چې د نومبر پر 9 دوی عدالت جیل ته ولېږل. د ځوان ډاکټرانو سازمان د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی هسپتالونو ته د طبي سهولتونو ورکولو، د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو د ممکنه پلان مخالفت او د صوبې د صحت څانګې د سیکټریانو له چوکۍ څخه د لرې کولو غوښتنه کوي. خو حکومت وایي چې د ډاکټرانو جایزې غوښتنې مني، خو البته د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ پلان نشته. د ځوان ډاکټرانو سازمان پخوانی مشر ډاکټر یاسر خوستی وایي چې دوی د دې آرډیننس مخالفت کوي.
کم آرڈیننس راغلی دی دا پدا حالات کی راغلی دی پدا ٹیم کی دی سی ایم ہاؤس مخت پریڈ زون کی ینگ ڈاکٹران پہ احتجاج ناستو ہندوستان یونیورسٹی پہ کوٹا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس پہ احتجاج ناستو پہ گوادر کی یو ہفتہ سے خلق پہ احتجاج ناستو دا رقم احتجاج میں بلوچستان کی دشا خواتم ہر ذہی احتجاج نے شروع دا آرڈیننس آؤ دا احتجاج وہ کی دی سولوشن دے حل دا نہ دے سی احتجاج میں پابندی والے کو دا احتجاج کم کیجیے نہ کم ستون جی دگا بھائی ختم سی وائی آگا حکومت نے ایڈریس کی اور دا خبر نہ منل کیجیے تو خل مجبور ہے سیستا دادا رونی سیستا دبان راؤ جی احتجاج کے
د بلوچستان د وکیلانو اتحادی یو مشر منیر کاکړ هم د آرډیننس مخالفت کوي. هغه د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې دوی غونډه رابولي چې پکې به د آرډیننس په عدالت کې د چیلنجولو فیصله کوي.
دلته دوی دا کوشش دی چې ورو خبرو کوم زور زبرستی او د ډنډې په زور باندې دوی خلک له خپل ازادي لرایز یا دغه احتجاج کولو د رکاوېدو کوشش کوي او دا غیر عیني عمل دی او باید دا سیدا چیلنج شي. موږ په خپل ځای د بار کونسل او د نورو ادارو اجلاس راغواړو پر دا آرډیننس پر باندې موږ کوشش کوو چې دا آرډیننس موږ چیلنج کړو.
خو حکومت بیا دریز لري چې د احتجاجونو لاري له اولسه څخه د تګ راتک ازادي اخیستل کیږي چې په وینا یې دا هم د قانون ضد عمل دی. د بلوچستان حکومت ویان سردار عبدالرحمن کیتران د نومبر پر 9 نیټه مشالې دی ټول چې هیڅوک سړک نسی بندولای.
روډ بڑا کوئی نہیں کر سکتا ہے. بالکل
سڑک ہیوک نشی بند ہوئے وہ میشتے قید سزا دا اور جرمانہ بور کئی سوکھ چھ دغ سے کبھی اوئی خل کو تھا تکلیف ور کبھی منگ بعد احتجاج لپارا زنگڑی زئین جوڑا
احتجاج کے لیے مخصوص جگہ بنائیں گے جہاں پہ احتجاج ہوگا.
د پاکستان د آئین لمخي د گورنر لخوا د جاری سوي آرډیننس قانوني مدد دې میاشتې وي چې څلور میاشتې هم غزيد لایسي.
د عبدالحی کاکړ راپور موریده د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ری د کرخې په غاړه مونږ باس کو بلوچستان کې په سیاسي او امنیتی موضوعاتو باندې مونږ هڅه وکړه چې مونږ د بلوچستان حکومت د ویان سردار عبدالرحمن کتران سره رابطه وکړو. د خلکو چې کمی غوښتنې دي یا د خلکو کمی نیوکې دي هغه د غیب مخې ته کیدو. خو د اسمبلی غونډه روانه ده، د بلوچستان اسمبلی غونډه روانه ده، د هغې له کبله هغې مونږ سره د خبرونه کې برخه وانخیستې شوه. په عین حال کې څنګه چې تاسو په دې خبره کې واورېده عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د لادرک خلکو د بیا موندلو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې وه. دغه مظاهره کې د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د خلکو د بنیادي انساني حقونو ساتنه وکړي، د هغې حفاظت وکړي. د هغې نه وروسته د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي مشر اصغر خان چکزي باندې د حکومت لخوا مقدمه درج شوې ده. په دغه موضوع باندې ما د هغې سره خبرې کړې دي. راځئ چې د اصغر خان اچکزي خبرې وو.
یقیناً تاسو ته بنیری صاحب اندازہ ہم ستا او تاسو ډیر با خبر خلګی است چیرې چې ظلم وی، چیرې چې بی انصافی وی، چیرې چې وکټمایزیشن وی، نو لازمی خبره ده ژوندۍ ولوسونه با خپل زغاکی خپل आवाज به پورته کړي د انصاف غوښتلو د پاره، د پماشره کې د خپل حق غوښتلو د پاره. نو ځکه دا اوازونه چې پورته شوي دي، دا مظاهری چې روان دي، دا احتجاجونه چې روان دي، د دې هم بنیادی وجه ده د هیڅوک دومره فارغ نه دي، نه خدای مکه د مستی دا شوق پوره کوي چې تقریر وکړي، جلسه وکړي، مظاهره وکړي، په زرګونه خلک راوباسي. نو دا ټول هغه خلک دي، دا هغه ولسونه دي چې هغه د وکټمایزیشن ښکار دي، هغه د بی انصافی سره مخامخ دي. نو د خپل حق د پاره او د خپل ولس ته د انصاف ور کولو د پاره هم دغه جلسې، دغه مظاهره، دغه احتجاجونه روان دي.
تاسو
یو زور میسوسیږي،
تاسو هم یو ډېره غټه غونډه کړې وه، غټه جلسه هم کړې وه، تاسو غوښتنې څه وي دا جلسه تاسو څه لپاره کړې وه؟
دا جلسه بیسیکلی د هغه ټولو مسنګ پرسن په حواله وه په دې ملک کې، خصوصا بیا په پښتونخوا صوبه کې، په بلوچستان کې، یا په سند کې، یا ایون په پنجاب کې، او بیا په خاصه توګه چې زموږ د دې ولس منتخب ایم ایل اے والي صاحب داسې حنیف پښتین، اویس عبدال، داسې نور ډېر خلک چې هغه دا ټیم یا مسنګ دي، یا هغه ماورای عین د قانون او د عین په چوکاټ کې نه، بلکې د یو جبر پر بنیاد په جیلو کې کښېنول شوی و. نو دا بنیادی تور غوښتنه د علي وزیر، حنی پښتین، اویس عبدال او د هغه ټولو لا پتا او مسنګ پرسنس په حواله و چې دا ټیم بې ګنا په جیلو کې پراته دي، یاله دره کول.
تاسو باندې جی دغه جلسې لکبل مقدمه هم درش شوې دي، نو دا مقدمه د کوم نوعیت دي؟ په دې کې تاسو کوم تورونه پوری کړل شوې دي؟ تاسو دغه په جواب کې سوای
مقدمه خو دلته یو روایت جوړ شوې دي، او که تاسو د باچا خان د تاریخ پلټنه لګ ډیر وکي او تاسو به بهتره پټوي، نو موږ خو په زرګونو شهیدان د خپل قام د حق اواز پورته کولو د پاره ورکړي دي. که زه تاسو سره دا ټیم خبره کوم، خپل پلار، خپل ورور، خپل سکه د ترزوی، داسې په سونو ملګري چې موږ په خپل پخپلو لاسو کې په خپلو وژو دغه جنازې پورته کړي دي، نو هم بس دغه خبره ده. او دا غي چې زموږ باندې تور دا لګېدلې دي چې تاسو د سټیج نه د ریاست خلاف ژغا کړې ده، او تاسو سره د گاونډي ورور جنډه تاسو راوړې وه. نو سوال دا دی، د سټیج ژغا د انصاف د پاره سوې ده، د انصاف غوښتلو د پاره سوې ده. هیڅ خدای مکه داسي دا عین سره د بغاوت خبره، د ریاست په ضد خبره، د حکومت په ضد خبره نه ده سوې. هغه هر څه پر ریکارډ پراته دي، او کچیری د گاونډ د لوی کور د جنډه خبر، جنډي خبره سي، نو بیا خو موږ دا وایو چې دلته د حکومت پاکستان د سینټ د ریکارډ مطابق کم وبي زموږ هغه بے کوره، زموږ هغه بے وسه لاچار افغانان ورونه چې خپل وطن د دوی د پاره سور ور جوړ شوی دي. د پاکستان د سینټ د ریکارډ مطابق 10-15 لکه افغانان ورونه دا ټیم په پښتونخوا کې، په کوټه کې میشته دي. نو هغه به ولې نه کوي چې د خپل جنډې سره اظهار وکړي د محبت، د افغانیت؟
د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان چکزي و چې موږ سره خبرې کولې، او دا وخت سره په دې خبرونه کې قادر خان اډوکیټ صاحب برخه اخلي د کراچۍ نه. قادر خان اډوکیټ صاحب په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه پیروي کړې ده، د هغه وکیل دی. وکیل صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر؟ ډېره مهرباني. قادر خان اډوکیټ صاحب، نن موږ واورېده چې سپریم کورټ ضمانت درخواست منظور کړی دی د ایم این اے علي وزیر صاحب د پاره، نو که دغه لږ وضاحت راته وکړي چې د دې څه مطلب دی؟ نه دې نرستو به دې خوشی کیږي که نه نور هم څه پروسیډینګ دی کې شته؟
سپریم کورټ آف پاکستان نن د ضمانت حکم ورکو،
جی،
حکم کاپی چی هغه راځي دلته دی عدالت ته.
ها جی.
او دلته کې بیا د ضمانت کوم کاغذونه دی به جمع کیږي 1,00,000 روپو.
ها جی.
چې کله هغه جمع شي نو هغې نه پس په د ده د جیل نه د رعایې حکم وځي.
او
دې لا اوس فلحال ځکه نه شي وتی چې دی په یو بل کیس کې هم بندیوان دی.
بل کیس کې هم بندیوان دی.
بل کیس کې هم بندیوان دی. نو چې هغې کې کله ضمانت وشي نو بیا به دی خوشې کیږي او په هغې کې بیا سبا په هغې کې هم د ضمانت باندې
مقدمه چې وا په کراچۍ کې دو مقدمه روانه وي یو په کراچۍ زندان کې روانه وه یو په اسلام آباد سپریم کورټ کې روانه وه بینچ کې نو دا کمی کمی مقدمه وي او هغې کې څه پرمختګ شوی دی؟
دا خو یو مقدمه په ده باندې د سوراب کورټ د جلسې دپاره دیو په لانډې کې تقریر کړو نو هغه د هغې تاڼي شاه لطیف ټاون تاڼي پرې دا کیس یو جوړ کړو. او دویم کیس چې دا په سوراب کورټ کې چې کومه جلسه شوه د 13 کال د جنوري په میاشت کې نو هغې کې د یو تقریر کړو په هغې تقریر په بنیاد باندې د ده خلاف ایف آئی آر درج شوی چې د ریاست خلاف او د ادارو خلاف منافرت پیدا کړی دی او بیا یې دا ویلي چې د یو طبقې خلاف یې خبرې کړي متصابانه.
د سفر څنګه وو د یو وکیل په حیث لپاره؟
د سفر خو ډېر سلو روانو.
جی.
د انسادات دهشتګردۍ عدالت قانون خدا دی چې باید چې په میاشت کې د کیس ختم کړی شي. دې تقریبا یو کال وشو. خو دا ده چې دا دلته کې صرف دا نه نور کیسونه هم داسې ځنډی کې دلته کې نو په دې کې ړمبنې په دې وزن ډېدو چې د مفرورانو خلاف یو کاروایی کېږي هغې ته دفعه 87 او دفعه 88 کاروایی وایي هغه لږه لیټ شوې وه هغه کمپلیټ شو. هغې داسې چې د غو کې پولیس یو رپورټ ورکړي چې بهی دا مفرور سړی چې لکه دې کې محسن داوړ او منظور پښتین او نور څه کسان په کې مفروران دي نو عدالت بیا وایي چې بهی د دې خلکو تاسو وګورئ چې چېرته څه جایداد دي هغه ضبط کوي او په اخبارونو کې ورکوي او دغه وکوي
اشتهاري شي
هر ځای کې ته پوس اشتهاري کي نو هغه اشتهاري کېدو هغه کاروایی چې هغه لیټ په دې شو چې د بندي دلته کې او اشتیاري کاروایی چې هغه رپورټونه د پېښور او د ټانک وزیرستان او دغه ځای نه راتللو نو دې کې دغه یو ټیکنیکل شی او نو په هغې وجه باندې دا وزن ډېره.
تاسو وایئ چې هغې باندې نورې هم بعضې مقدمې درج شوې دي، څومره امید لرئ چې دا مقدمې به زر تر زره سرته ورسي او علي وزیر به راخوشي شي؟
انشاءالله. دا اوس داسې خو په ده باندې 15 مقدمې دي.
ها جی.
خو دی چې خولی دی گرفتار چې خولی دی دوو کې خولی دی نو یو کې خو ضمانت وشو بلکې سبا دی او امید مې واسق دی چې انشاءالله العزیز چې سبا به دغه کې به هم ضمانت وشي.
اوس دا مقدمه چې تاسو کوئ وکیل صاحب نو خامخا تاسو به خپل موکل سره خو به ملاقات تاسو کېږي ناسته پاسته مشورې نو دا ملاقاتونه چې ستاسو د علي وزیر سره کوم شوي دي دغه صحت څنګه دی دغه رویه څنګه ده دغه په دې کې کردار څنګه دی په دې ټوله مقدمه کې؟
ګوره صحت خو ښه نه دی ولې چې هغه ته په ملا په دې تیر کې ورته مسله ده د مورو کې نو هغې دپاره مونږ درخواست ورکړو نو هغې باندې میډیکل بورډ ناستو میډیکل بورډ وایي چې بھائی دته دې دفعه وشي فیزیوتراپی دی کېږي نو هغې فیزیوتراپی په دغه کې پراپر ارینجمنټ نشته په کراچۍ په زندان کې نو هغې لپاره بیا مونږ دغه سیکټری هیلت ته درخواست ورکړې ګورو چې په هغې کې څه کېږي. نور دغه وسله ښه ډېره بلنده ده ډېر ښه په دغه سره ناست دی او هغه پوه دی چې یاره ما ته د څه شي د څه خبرې وجه نه دا کړاو را رسي که نه نو ښه مطمئنه دی او سلی ښه بلنده ده
صحیح ده
او ډېر ساو دی او ډېر ښه پکلک او په نره ولاړ دی.
صحیح ده جی. تاسو سره نور هم خبرې کوم. ما سره جی د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې ینګ ډاکټرز اسوسیشن بلوچستان یو مشر ډاکټر یاسر اچکزی صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر. ډېر مهرباني. تاسو هم ډېر احتجاجي مظاهرې شوي دي په بلوچستان کې، تاسو هم ځینې غوښتنې دي نو او ځینې ملګري مو نیول شوي دي نو لږ د خپلو غوښتنو باره کې راته ووایه او د احتجاج باره کې راته ووایه چې تاسو ولې احتجاج کوئ؟
سب زوران ڈاکستان سے بلوچستان کے پاکستان میں گلو گاٹا صوبہ تھا
جی
دا پدا صوبہ کی بد قسمتی دا با سبدا کورونا با بس دا گنو فنڈ والی ہم نو درو سب بلوچستان کے دو گاٹا اسپتال ہے تو شی کے اسپتال میں سو شی ریس کے ارک سے علاج کیجے اگر بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال یا سیول اسپتال
جی
پدا په یوشتم صدی کې روو صفه د اسپیټال کې ایم آر آی ماشين نشته. د زړه اټرټیک زړه دورس پرایس په مریضان باندې داغه لپاره انجیوګرافي ماشين هغه د تیر 15 میاشتې خراب وي. نو دا په یوشتم صدی کې زموږ سره په بلوچستان د ګورو غټ اسپیټالو کې 15 میاشتې د زړه مریض لپاره خالي ډیسپلین ګولې اویلیبل ده. نو په دا د اسپیټال سہولیات یو کال تیر کال کم بجټ د دواو او میډیسن سره هغه د لیف سعودي هغه یو دوا نه راغله شپږ میاشتې د دا کال بجټ رسیدې دي چې جون کې مو میډیسن راځول دا دوا وی درو سره په دسمبر په لږه رسیدلې په دا هغه باندې بنیادی سہولیات د ښځان کار کوي نو مریضان ته موږ د بنیادی ټیسټونو ورکو تشخیص ورکو او د هغه علاج ورکو دا سہولیات په سپیټال کې نه دی ویل په دا باندې
د دې لپاره تاسو مظاهره کوي د احتجاج کوي د دې احتجاج څومره موده وشو او حکومت سره تر اوسه څومره مذاکرات شوي دي مسلې حل شوي که حل نشوي
په دغه زموږ مسایل خو یو کال څه شو دی خو دې باندې دوی میاشت من دا نن ورځ دوی میاشت د ځوانان د اخره احتجاج پر سوال پاره کې موږ پریس کانفرنس ریلیز احتجاجونه او پیډیز ټوکن سایکل دا خو موږ ګرځو وکړل خو بدمرغي دا د بلوچستان صوبه کې تیر د دوه میاشتې کې د حکومت نوم یو نوم نشان نشته تیر دوه میاشتې کې د قسمتي دغه حکومت بدل شو او کم سي اسمبلی ده دا ګل په دا په منډه لګیا دي چې څوک وزیر لا جوړیږي څوک وزیر جوړیږي وزارت به چاته لګیږي د دې د داستونو سره هیڅ تعلق نشته او زموږ په دا کې مذاکرات د جام کمال فصل تیر وزیر لا او موږ خبر دا غوښته موږ کمیټې لا اوسو دا د کډوس بزنجوس نو وزیر لا راځي دا غوښته لا اوسو خو زباني کم نشان او څه دې ارشه و مې دا دا خو موږ دا خو زور دې دا خو مشه غلطي نه شي دي دا موږ وکړو لیکن تیر شپه لا مذاکرات هم سیور موږ وزیر لا اوس وخت نه اوسو زموږ نه لاس دا ښان هغه گرفتار کړ شپه شپه کې او نن چې دا غو ضمانت هم کینسل شو او دوی ورته کیږي ځوانان د خاموش شوی په بلوچستان کې او پی ډیز الیکټیو سرویسز انډور اوټډور ټوټل سموش خپل سرویسز ډرا کړی دي
سیدا وکیل صاحب په خیره کې تاسو نه زما دغه پښتنه د اکثر زمونږ اوریدونکو مونږ نه اوم کوي کله چې د لادرکه خلکو خبر راځي کړه د حقونو خبر راځي نو حکومتي چارواکي مونږ ته وایي چې مونږ د دې باره کې یو کمیشن جوړ کړی دی یو کمیشن ځنی خلک پیدا کړی دی او په غاړه باندې قانوني کاروایي نیم کړی دی نو د دې کمیشن باره کې راته وایي چې د څومره فعال کله چې مونږ پاکستان کې د حقونو خبره کوو د لادرکه خلکو خبره کوو
مزه کمیشن دومره د پورې فعال نه چې کم خلک دی په خپل پرې خوذل غوړی هغه کمیشن ته حواله کی نور د کمیشن خپل یې حیثیت نشته څنګه خبره دادا
قدر خان ایڈوکیټ صاحب تاسو ډیر مننه تاسو وخت وېست موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته ډیر ډیر مهرباني ډاکټر اچکزه صاحب تاسو هم ډیر مننه تاسو وخت وېست را لې او موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته ډیر مهرباني وزب په اخر کې یوزل بیا یادګرنه وکما چې ما کوشش وکړ چې د بلوچستان حکومت د بیان سردار عبدالرحمن کتران سره خبرې وکما خو د اسمبلی د غونډې لکبل هغه ونه کړل شول چې را لې موږ سره چې راشي او موږ سره د خبرونه کې برخوالی ستاسو او د ټولو اوریدونکو ډیر ډیر مننه کوم هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ
خوشحال ریڈیو دا.